پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوو. د اروپا د پارلمان مشروي طالبان خزي لمخي لري کوي او اروپایي ټولنه غواړي چې افغاني میرمنې پرمختګ وکړي. روبرتا مستولا پرونه په ټویټ کې ولیکل چې د افغانو میرمنو حقونه په چټکۍ تر پښو لاندې کیږي او سخت تر فشار لاندې دي. د اروپا د پارلمان مشر پر طالبانو نیوکه وکړه چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځیو مخه نیولې ده. تر 15 میاشتو ډېر وخت شو چې د افغانستان په اکثره سیمو کې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې دي. د ایران سپای بازاران انقلاب اسلامي ځواکونو د عراق په شمال کې د کردانو پر مرکزونو د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. تهران دا کردان تورن کړي دي چې د ایران د ننه په ناکراریو کې لوی لاس لري. د راپورونو له مخې اردبیل هوایي ډګر ته څیرمه د ایراني کردانو د کولمه ګوند او د ایراني کردستان د ډیموکراټانو ګوند مشرانو مرکز په نښه شوی دی. د ایراني کردستان د ګوند یو جګپوړي غړي محمد نظیف قادري د دې برید لپاره مهال چې وړ مورځو شو وژل شوی دی. د انډونیزیا حکومت د زلزلې د 122 قربانیانو له کورنیو سره مرستې کړې دي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدو نن جاوا ولایت ته ورغلی او هلته یې د مرستو دا ژمنه کړې ده او له ژغورونکو څخه یې وغوښتل چې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د انډونیزیا په لویدیځ کې د جاوا په ولایت کې پرون د ریختر د 5.6 درجې په کچه زلزله وشوه چې 122 کسان یې ووژل او په لسګونو نور یې ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي مرکز شاوخوا د یوې خوندي سون د جوړېدو لپاره د سلا مشورو د زیاتوالي خبر ورکړ. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسي د زاپوریژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب په تړاو نور چې زیات ورنه کړل، خو له 3 میاشتو راهیسې د هڅې پیل کړي دي چې د اټومي مرکز خوندي شي. ښاغلي ګروسي پرون د خبره هم وکړه چې د زاپوریژیا د اټومي مرکز شاوخوا د شنبې او یکشنبې په ورځو کې بدې ډزې شوې دي چې په روستیو میاشت کې د لچتی پیښو څخه ګڼل کیږي. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن ارجنټین له سعودي عربستان سره، ډنمارک له تونس سره، مکسیکو له پولانډ او فرانسې له استرالیا سره مخامخ کیږي. د دې جام لوبو په ترڅ کې پرون درې لوبې وشوې. په نومړی یو کې انګلستان پر ایران شپږ ګولونه وکړل او دوی یې وخوړل. هالند سیګنال ته د 2-0 ماتې ورکړه او درېمه لوبه د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ترمنځ یو یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېدله. د فوټبال نړیوال جام د درې دېرش ټیمونو ترمنځ د قطر په کوربهتوب له یکشنبې راهیسې پیل شوی دی. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د اروپا د پارلمان مشروي په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې لږ وخت سره مخ دي او راتلونکی هم ناڅرګند دی. شي دې مېرمنې نور څه ویلي دي؟ وړاندې په خبرونه کې په راپور کې درته وایو. غزنی کې قومي مشرانو د ولور او د واده د لګښتونو د رقمولو پریکړه کړې ده. د چې څنګه به دا پریکړه عملي کیږي وړاندې خبرونه کې درته وایو. اروزګان کې مشاعره شوې ده.
تا تراشم زړګی زما فارغ شي بی لتا می اندیشنې د زړه مارونه.
مو کوړاندې خبرونه کې د دې مشاعره بشپړ راپور نه تلرو. د فوټبال نړیوال ډګر به مو هم خبر کړو. د ایران مسلو ته به هم تم شو. ولتي مغار
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. اروپا د پارلمان مشروي په افغانستان کې د ښځو حقونو ورځ تر بلې ګواښ سره مخ دي او راتلونکی هم ناڅرګند دی. نوموړی پرون د اروپایي پارلمان د عمومي غونډې په پرانیستې کې وویل په افغانستان کې تر اوسه هم نجونې منځني ښوونځیو ته نه دي پرېښودل شوي او طالبان هڅه کوي چې ښځې وروسته پاتې شي. اخوا بیا د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي. جزئیات په امید صحیح مل نه واورو.
د اروپایی پارلمان مشروای په افغانستان کې د نجونو خوځو ژوند په ټپه ولاړ دی. روبرتا میتسولا پرون د اروپایي پارلمان د عمومي غونډې په پرانیسته کې ویلي، د کابل له سقوط 15 میاشتې وروسته ښځې مخ په زیاتېدونکو توګه له ټولنیزو او عامه چارو ایستل کیږي او عمومي ځایونو ته یې د تلو مخه نیول کیږي. نوموړي په افغانستان کې د نجونو منځنیو ښوونځیو بندېدو ته هم اشاره کړې او زیاتوي طالبان هڅه کوي چې ښځې وروسته پاتې وي.
د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره له ژمنو سره سره د کلونو پرمختګ شاته روان دی. د اروپا پارلمان د افغانستان خلکو ته ژمن دی، نه پر هغو واکمن شویو ته. طالبان غواړي چې ښځې وروسته پاتې وي، خو موږ غواړو چې هغوی پرمختګ وکړي. څو چې په ټولنه کې خپل مناسب ځای ترلاسه نه کړي، موږ به د غږ پورته کولو ته دوام ورکړو.
د اروپایي پارلمان مشر وایي په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې لږ سره مخ دي او راتلونکی هم نات څرګند دی، خو طالبان بیا دا خبره نه مني او وایاندي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې داسې څه نشته چې وښایي د چا حق نقص شوی دی.
د اسلامي امارت له خوا نه هڅه روان ده چې کوم برخو کې چې تر اوسه رسېدګي نه دي سوي رسېدګي وشي. بل داسې د هېواد قوانین عملي کول یا اسلامي قوانین په ټولنه کې پلي کول دا د چا د حقوقو نقض نه.
طالب چارواکي داسې مهال د قوانینو د عملي کېدو خبره کوي چې تر اوسه یې د خپل اوسني رژیم لپاره هیڅ ډول قانون نه دی اعلان کړی. تر خوا یې طالبانو د ښځو د حقونو هغه فعالانې هم نیولي چې د قانون پوهانو له انده په مشهور ډول یې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی. له دې فعالانو ظریفه یعقوبي، د هغې خور او علي عزیزي په ګډون یو شمېر لا هم د طالبانو په بند کې دي. د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیر کرنډیکر هم په خپله ټویټر پاڼه یو ځل بیا د طالبانو له بنده د ظریفه یعقوبي او د هغې د همکارانو د ازادي غوښتنه وکړه. وایي هغه ښځې چې د خپلو حقونو په اړه غږ پورته کوي افغانستان ته زیان نه رسوي، بلکې برعکس خپل سری نیونې د افغانستان ثبات ته زیان رسوي او په هیڅ ډول سوله ییز عمل نه دی. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یوه فعاله چې اوس هم افغانستان کې ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنه باید د خبرو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره عملي ګامونه واخلي.
اوس په افغانستان کې نجونې حق نه لري چې باید تعلیم وکړي، د خپل هغه تګ را تګ ګرځېدل حق نه لري چې خپل کورنۍ سره وګرځي، د تعلیم د ښه خدماتو حق نه لري چې د چانه وغوښتي او هغه درخواست وکړي. تاسو مکلف یې چې خلکو سره مرسته وکړي.
د طالبانو اوسنی رژیم داسې مهال د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن دی چې دوی د نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه په کور دننه او نړیواله کچه غوښتنې نه یوازې دا چې په پام کې نه دي نیولي، بلکې ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه لا زیاتوي. له نوي بندیزونو یې خالي حمامونو، تفریحي پارکونو او لوبغالو ته د ښځو د ورتګ مخنیوی د یادونې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په ختیځ نورستان کې د مردیش او کمو ترمنځ د سړک د یوې برخې د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. د دې سړک دا برخه په وروستیو میاشتو کې سیلونو ورنه کړې وه. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په نورستان کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی احمد نبی ازادي راډیو ته ویل د کمو او مردیش سړک چې په وسیله کامدیش او برګي مټال ولسوالۍ هم له یو بل سره نښلوي، تیرو بارانونو او سیلابونو ویجاړ کړي. د هغه په خبره چې د خلکو ستونزو ته په کتوی د سړک بیا رغولو باندې کار پیل کړ.
کامدیش په ساحه کې چې کمو او مردیش دوه کلی دي، په هغه کې سیلابونه وته وو او سرک او همدغه شان ته د خلکو زراعتي ځمکه اوبو لاندې کړې وو او په سرک کې هم ډېر مشکلات وو. او د هغې د وجه نه د فایده عامې ریاست 1.2 کیلومتر سرک کمو او مردیش په ساحو کې افتتاح وکړه. کار یې په اوس جریان کې دی. انشاءالله په درې میاشتو کې چې دی د ولس لپاره د خدمت وړ وګرځي.
مولوی احمد نبی وایي د سرک جوړولو چارو کې لسګونو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه هم برابره شوې ده.
فایده امې د وزارت د طرف نه تخصیص شوې دي لپاره 4 میلیون او 4 لک او 8000 او همدغه شان نور څه دغې دي. دومره د وزارت د طرف نه دې لپاره تخصیص شوې ده پیسې ده. نو امکان لري چې 100 کسان همدغه شان د دوی لپاره چې دی او کار زمینه برابر شي. قرارداد په شکل باندې شرکت والا اخیسته ده.
د سیمې اوسیدونکو وایي د سرک ویجاړېدو سره کړاوونه زیات شوي. د دوی په وینا چې پیټي او ناروغان نږدې 2 کیلومتر په اندازه پر شا او څارویو انتقالوي چې د خوراکي او نورو توکو بیې هم ورسره لوړې شوي. اوس چې سرک بیرته جوړیږي پرې خوختي. د کامدیش په میردیش کې د تیر کال اگست کې او په کمو کې د روان کال په اگست کې زورور سیلابونه راوتلي وو چې په دواړو سیلابونو کې شاوخوا 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه او په لسګونه کورونه باغونه ژرندې او لارې ګودرې ویجاړې کړې وې.
اوس په د ختیځ نورستان په سویل کې اروزګان ته ورشو. هلته په مرکز ترینکوټ کې مشاعره شوې ده چې د دې مشاعرې پر مهال شاعرانو شعرونه ولوستل او یو شمېر چارواکو وینا کړې دي. له سیمې پرې راپور لرو.
دا د اروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې ادبي بهیر دی چې تېر ورځ ناوخته مازیګر مهال تر سره شو. په دې مشاعره کې د شاعرانو تر څنګ یو شمېر طالب مسؤلینو هم ګډون کړی وو. د اروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولی قریشی د مشاعرې تر پیل وړاندې د شعر او ادب پر ارزښت خبرې وکړې.
زمیناره ته سعیده سویده کده مشاعره د ورتګ وی الحمدلله امنیت تأمین دی، هیڅ نوع مشکل نسته. ځوان په هیڅ باندې دا کوشش کوم چې خپل ځوانانو لپاره هغه زمینی ورته مساعده کنه، هغه سهولتونه ورته برابر کړم کړم چې زموږ ځوانان د اړتیا لري.
د مشاعرې په پاتې برخه کې شاعرانو شعرونه ولوستل چې ډېره برخه یې حماسي وه او د هیواد مینه پکې رانغښتې وه. هغوی په خپلو شعرونو سره د ادب د مینوالو تنده خړوبه کړه.
د مجاهد ملالۍ د میوند ورور هلمند، تا د وژلې د نړۍ د بلا مور هلمند، تاریخ بلیکي کارنامې ستا د اتلو ظلمو.
اے جانانا سب در توایم داس میانان ول کزاوت
نه پارب نه باجم کې بل ممنن فاز دې د پیغمبر اصلي وارث اوس یو خوشتن فاز دې
زمون دکې سم اور ګناهکار دل ته چنار دل ته نشکر ګناهکار تاسو به چم هر یو سړی جنتی
تا تراشم زړګی زما فارغ شي بی لتا می اندیشنې د زړه مارونه کار تو می دې ش د دنیا ملکونه
د مشاعرې په وروستۍ برخه کې دیني عالم مولوی محمد نسیم هم خبرې وکړې او د دغه ډول ادبي بهیرونو پر ترسره کېدو یې ټینګار وکړ. د همداراز وویل چې د شعر په ژبه د اسلام، قرآن او نظم ملاتړ عبادت دی.
که چیرې په دغه شعر کې زما نیت دا وي چې دغه شعر زه وایم د دې دپاره چې زه په دې شعر باندې اسلام ستایم، په دې شعر باندې دین ستایم، په دې شعر باندې قرآن ستایم، په دې شعر باندې جهاد ستایم، نو د الله د رضا دپاره دا نیت ورته وکړي، دا هو به هو عبادت دی محترمو مسلمانانو، دا عین عبادت دی.
تر دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د اروزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ترسره سوې وه چې پکښې کې زرګونه کسانو ګډون کړی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
نړیوالو مسایل ته هم تم کیږو خو تر هغې مخکې ورزو فوټبال ته. د فوټبال په نړیوال جام کې بیګا ایران له انګلستانه شپږ پر دوه ماتې وخوړه. سربیره په دې چې په نړیوال جام کې دا د ایران تر ټولو بده پایله ګڼل کیږي، د لوبې ګڼ نور اړخونه هم درلودل. سفیر لستانک زی پرې راپور لري.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال په نړیوال جام کې پرون یو لناندریو او پیخو ډکه لوبه وشوه. د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم غړو د ایرانی مظاهره چانو سره د خواخوږي د سرګندولو په پار د لوبي تر پیل مخکې په ځمکه یو زنګونو واه او خپل درناوی وکړ. د ایران د فوټبال د ملي ټیم غړي هم د ایران د ملي سرود د غږېدو پر مهال غلي پاتې وو. دوی دا کار سربیره په دې وکړ چې د راپورونو له مخې په تیرو څو اونیو کې د حکومت تر سخت فشار لاندې وو. تر لوبو مخکې هم د جمهور رئیس ابراهیم رئیسی سره کتلي وو. په وروستیو څو اونیو کې ګڼ ایرانی ورزشکارانو د ملي سرود د غږېدو کېدو پر مهال په غلي پاتې کېدو سره په یو ډول د حکومت د هغو ځپونکو اقداماتو په وړاندې غبرګون وښود چې د مظاهره چانو په وړاندې ترسره کوي. له ایران دننه او د نړۍ له ګوټ ګوټه په زرګونه ایرانیان چې خطر ته تللي وو د ایران د سرود د خپرېدو پر مهال شور ماشور وکړ او د نظام ضد شعارونه یې ورکړل. د ایران د حکومت ځینو ملاتړو هم په لوبغالي کې حضور درلود او ناخوښي وو. د ایران او انګلستان ترمنځ لوبه د دوحې په خلیفہ نړیوال سټیډیوم کې وشوه. لوبه تر هغه وروسته د ایران له لاسه ووتله چې د دوی اصلي ګول کیپر علي رضا بیرانوند له بل ایرانی لوبغاړي مجید حسیني سره ولګید او پوزه یې ماته شوه. دا په ناچارۍ له لوبغالي وایستل شو او ځای دویم ګول کیپر حسین حسیني ته ورکړل شو. د حسیني پر راتلو سره د ایران دروازه خلاصه شوه او د لوبي تر پایه شپږ ګولونه وخوړل. د ایران ټیم بیا یوازې دوه ګولونه ووهل. دا په نړیوال جام کې ایران د ملي ټیم تر ټولو بده نتیجه ده. تر دې مخکې هیڅ کله په نړیوال جام کې شپږ ګولونه نه دي خوړلي. په نړیوال جام کې د ایران د ملي ټیم حضور خایي ډیر سیاسي شي، ځکه د دوی لوبې په دغه یواد کې دننه د پراخو مظاهرو له لسمې اونۍ سره سمون خوري. هغه مظاهرې چې د راپورونو له مخې هر ورځ پکې د حکومتي ځواکونو لخوا له خلکو سره زور زیاتی کیږي او تر دې دمه پکې سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي.
بیا به هم د ایران یوې مسلې ته تم شو. راپورونه وایي ایران په خپل یوه اټومي بټۍ کې د 80% سوچه یورانیم غني کول پیل کړی دی. د ایراني رسنیو د راپور له مخې تهران ویلي دی چې دا اقدام د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د هغې غوښتنې په ځواب کې شوی دی چې له تهران څخه یې د نورې همکارۍ غوښتنه کړې ده. همدا شیبه احمد تکل سره په سټوډیو کې دی، نور جزئیات وړاندې کړي. تکل صاحب ستړي مشي.
ډیره زیاته مننه. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د ایران حکومت د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته خبر ورکړی چې د فوردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د 80% سوچه یورانیم غني کول پیل کړی دی. اسنا نیمه دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA ته په یو مکتوب کې خبر ورکړی چې په فوردو بټۍ کې د 80% سوچه یورانیم غنی کول پیل کړی دی او دا یادونه هم کړی چې دا د IAEA د ورستۍ پریکړلیک په جواب کې خبرګون دی. د تیرې پنځشنبه په ورځ د IAEA د مشرتابه د بورډ 15 شوغړو هیوادونو هغه پریکړلیک تصویب کړ چې لمخې د ایران په دریو اټومي بټیو کې د یورانیم د موندل شویو نخو په اړه په تحقیقاتو کې د سمدستي مرستې غوښتنه شوه. دا خبره د بندو دروازو شاته د IAEA د غونډې ګډونوالو ډیپلوماټانو کړې ده. ایرانی رسنوی ویلي دا اقدام د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د هغې غوښتنې په ځواب کې شوی چې له تهران څخه د نورې همکارۍ غوښتنه کړې. د SNN په نوم د ایران یوې بلې خبري شبکې بیا خبر ورکړی چې تهران غواړي د نتانز او فردو په اټومي تاسیساتو کې نوي سنټرفیوژونه هم ځای پر ځای کړي. ریټرز خبری آژانس په تیره جون میاشت کې راپور ورکړ چې تهران په پام کې لري د فوردو په اټومي بټۍ کې د یو ډول نویو سنټرفیوژونو د ځای پر ځای کولو لپاره د یورانیم د غني کولو فعالیتونه زیات کړي. د سنټرفیوژونو دا ورته لري چې د یورانیم د غني کولو د بیلابیلو کچو ترمنځ بدل را بدل شي. IAEA په روان 2022 کال کې د دوهم ځل لپاره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تحقیقاتو اړوند پریکړه لیک تصویب کړی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه دا پریکړه لیک رد کړ او وی ویل دا سند سیاسي انګیزه لري.
ډیر مننه احمد تکل و چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه رښتې جزئیات راکول.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم مرزو نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
کاناډایي ګلوب اند میل ورځپاڼې د طالبانو په واکمنۍ کې د کندهار د زندان په اړه یو مطلب خپور کړی. کاناډایي ځواکونو د 2001 او 2014 کلونو ترمنځ په کندهار کې پوځي ماموریت درلود او په دې ترڅ کې د سرپوزي د زندان مسؤلیت هم کاناډایي پوځیانو په غاړه اخیستی و. ورځپاڼې لیکي د سرپوزي زندان چې یو وخت په افغانستان کې د کاناډا پوځي ماموریت د خپلو ویاړونو یوه برخه بلله، د ښه نیت د اقداماتو مخینه لري، خو د دې ښه نیت نتایج ښه نه وو، ځکه د ورځپاڼې په وینا اوسمهال دې زندان یوه ډېره بدرنګه او ناوړه څیره خپله کړې او بندیان یې په ډېرو بدو خطرناکو روغتیایي شرایطو کې ساتل کیږي. وړاندې په مطلب کې لولو د کندهار د زندان بیا رغونې ته چې د جمهوری نظام د سقوط تر مهاله طالب بندیان پکې ساتل کېدل. په جګړه ځپلي افغانستان کې د قانون د حاکمیت د پیاوړي کولو لپاره د هڅې په سترګه کتل کېدل. د 2008 او 2008 کلونو ترمنځ د کاناډایي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې لنیول شویو طالب بندیانو سره د کندهار په زندان کې د افغان ځواکونو د ناوړه چلند په اړه راپورونه خپره شول او د 2008 کال په جون میاشت کې طالبانو د یو منظم او پیچلي پلان په ترڅ کې پر دې زندان برید وکړ چې په نتیجه کې 1200 بندیان وتښتیدل. په همدې وخت کې د کندهار د ولایتي بیارغونې ټیم یا پی آر ټی ته د دې زندان د ادارې مسؤلیت وسپارل شو او د کاناډا پاوز د 5 ملیون ډالر په لګښت د زندان بیا ورغاوه. د ګلوب ان میل په مطلب کې وړاندې راغلی چې د سرپوزې په زندان کې اوس طالبان تر ډیره هغه کسان ساتي چې د کوکنارو د کروندو د مخنیوي د عملیاتو په ترڅ کې نیسي او یا په مخدرو موادو روږ دي. ورسپانه په دې ډله کې د هغې 1.5 کلنې ښځې یادونه هم کوي چې د 5 ماشومانو مور ده او طالبانو د مخدرو موادو د پیرلو په تور نیولې ده. د زندان اوسنی مشر مولوي حسیني ګلوب ان میل ته ویلي چې اوسمهال دا زندان کافي کارکوونکي، برېښنا، صحي امکانات او درمل نه لري. لاس انجلس ټایمز ورسپانې په یو مطلب کې د افغان ښځو وضعیت ته کتنه کړې. د دې مطلب عنوان دی: هغه کال چې په ترڅ کې طالبانو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر ضد جګړه پراخه کړه. ورسپانې په دې تصویري راپور کې د بامیان ولایت د اوسیدونکو زهرا وفا کیسه نقل کړې ده. د راپور له مخې زهرا ته هغه ورځې وریادېږي چې دی او میړه به یې د دې لپاره چې د خپلو ماشومانو د تعلیم لګښت برابر کړي وچه ډوډۍ خوړه. راپور زیاتوي چې زهرا اوس د طالبانو د واکمنۍ له نوي واقعیت سره مخامخ ده او د هغې غږ د دې فکر له وجې چې د دې د ټولو زحمتونو نتیجه ښایي هیڅ وي ریګ دي. زهرا لاس انجلس ټایمز ته ویلي چې د خپلو لوڼو لپاره یې ډېر زیار وګاله، ډېرې پیسې ولګولې او هغوی ډېرې هوښیار نجونې دي، خو اوس مجبوره ده چې په کور کې کینی. زهرا وایي هر ځل چې په دې اړه فکر کوي سر یې په درد شي. لاس انجلس ټایمز لیکي زهرا وفا او د هغې لوڼې د نورو افغان نجونو او ښځو په شان د افغانستان لپاره د طالبانو له سخت دریځي پلان سره مخامخ دي او طالبان په پام کې لري چې نه یوازې د ښځو د تعلیم بلکې په ټولنه کې د ښځو د ژوند په برخه کې هم د ساعت عقربه پر شا بوځي.
مخکې له دې چې په غزنی کې د قومي مشرانو پریکړې ته ورشو چې پریکړې کړې نور په ودونو کې د ولور او د واده لګښتونه راکموي، ورزو یادونه کوم چې د فوټبال په نړیوال جام کې نن ارجنټاین له سعودي عربستان سره، ډنمارک له تونس سره، مکسیکو له پولند سره او فرانسه له استرالیا سره مخامخ کیږي. او لوبې لري تاسو کولی شئ چې د دغې لوبو چوسیات د ازادي راډیو په ویب پاڼه چپته ازادي راډیو ډاټ کام د هلته وڅاریو لدې جزئیاتو خبر شي. اوس به غزنی ته ورشم. د غزنی په ګیرو لسوالۍ کې یو شمېر قومي مشرانو د ولور او پودونو کې د زیاتو لګښتونو د راکمولو پریکړه کړې ده. له دغې پریکړې سرغړونکي به 1,000 افغانۍ جریمه کیږي. تر دې وړاندې د غزنی مرکز ترڅنګ د غزنی په اندړه او قرباغ لسوالیو کې هم ورته پریکړه شوې وه. جزئیات په دې راپور کې وره.
د 3,000 افغانۍ ولور او پودو کې د زیاتو لګښتونو د راکمولو پریکړه دا پریکړه د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې سیمه ییز مشرانو کړي. ویل سوي چې له دې وروسته هیڅوک د زوم له کورنۍ د زیات ولور او د واده زیات لګښت په نامو د پیسو اخیستلو حق نه لري. دغه مشرانو د زیات ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو ترڅنګ جبري ودنه، له قانوني عمر شکته ودنه، بابیړی او په بدو کې د انجونو ورکول د اسلامي لارښوونې خلاف عمل بللی او پریکړه یې کړې چې له دې وروسته به هیڅ کورنۍ له دغې پریکړې سرغړونه نه کوي او سرغړونکی به 1,000 افغانۍ جریمه کیږي. دغه تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې په زوم د زیاتو لګښتونو منل یو دود ګرځول سوی. تر دې پخوا په ګیرو ولسوالۍ کې د زوم له کورنۍ څخه تر 1 ملیون زیاتې افغانۍ د ولور په توګه اخیستل کېدې. د دغې ولسوالۍ د بیلابیلو قومونو مشران چې د رحیم خیلو کلي په غټ جومات کې سره راټول سوي وو، د انجلۍ ولور 3,000، په بني ورکول په 5,000 او د کونډې میرمنې ولور 1,500 افغانۍ ټاکل سوی دی. ګیرو هم د غزنی له غټو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې اندړ، موسخیل، ترکی، لیلیزی او ځینې نور قومونه پکې آباد دي چې په ګډه د یو شمیر ناسمو رواجونو او دودونو په وړاندې تړون کړی. خو په ګیرو ولسوالۍ کې ګڼ شمېر کسان د دغه پریکړې هرکلی کوي او وایي دغه پریکړه به په دې ولسوالۍ کې یو مثبت خوځښت رامنځته کړي. عنایت الله اعظمي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ګیرو ولسوالۍ کې چې قومي مشرانو او مخورو د ورول او د واده د لګښتونو په اړه باندې کومه پریکړه کړې ده، کوم ګام یې پورته کړی دی، واقعا ډېره پر ځای پریکړه ده، ډېره ښه پریکړه ده، یو ډېر نیک اقدام ده. د واده لګښتونه ورول ډېر زیات ملامتوونکي وو، که څه هم اوسنی ورول هم ډېر زیات، خو بیا هم د پخوا په نسبت باندې نسبتا ښه ده.
ځینې نور کسان بیا دغه پریکړه یو نیک اقدام ګڼي، خو ویره ښیي چې هسې نه، دغه پریکړه د پخوا په څیر د څه مودې لپاره عملي او بیا لغوه سي. عبدالمجید د غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی وایي باید دغه کار دوام ومومي، د بې ځایه لګښتونو او لوړو ولورونو د مخنیوي لپاره له هرې ممکنه لارې ګټه پورته سي چې ټولنه له بحرانه وژغورل سي.
خو موږ ویره لرو چې بیا به هم په ګیرو ولسوالۍ کې دغه پریکړې ته ډېر خلک ژمن پاتې نه شي، ځکه چې په تېر کې هم دغسې یوه پریکړه د قومي مشرانو له لورې سوې وله چې بېرته د همدې قومي مشرانو له لورې ماتې سوه. نو که دا ځل بیا هم دغسې د یوه ښه پریکړې په وړاندې قومي مشران بې تفاوته پاتې کېږي او عملي جنبه نه خپلوي، نو یو به دا وي چې پر قومي مشرانو به د سیمې خلک باور وبایلي او بل په راتلونکي کې به دا لګښتونه لا پسې لوړېږي، هم د ورور هم د واده.
دا ګیرو ولسوالۍ تر دغه پریکړې درې میاشتې وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې هم قومي مشرانو د 300,000 افغانیو ولور د ټاکلو پریکړه کړې وه. تر هغه مخکې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې هم د ځینو قومونو ترمنځ 250,000 افغانۍ ولور ټاکل سوی و، خو د دې تر څنګ په غزنی مرکز کې هم د ځینو قومونو ترمنځ 300,000 افغانۍ ولور ټاکل سوی و چې دغه پریکړې تر اوسه پورې په ډیری سیمو کې عملي سوي هم دي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ د آزادی رادیو اوري او سمورزو ساس پیغامونه.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. تاسو زما چې الله موحد هلمند ولایت د بغنیو سوالی د سرباز سیم څخه وښولم مشکله په نوې دښت فعالیت لرم. دا خبره تاسو ته کوم از ما ځخ تلور مقامات پر ورسیږ. ما ول دغه د هلمند میوه چې د دغه د هلمند وچ میوه چې د یا دغه پمبه چې د اپټ په فروش ورسول شي او سمي امرت څنګه غشتنه د ځاره ورون ته د لار زمينه برابر کی اصل حدات باندې یا پر دغه کمی لار چې نړیوال صادر سي دا کوم وچ میوه او د پمبه چې د نو دا کمی د افغانستان ورې دولت استری دولت چې دا تجارت له هم ور باندې او د خوراکي توکو به ورسي د جمع پر رسیدو دی. نو دا خو دا ډیر تاثیر په دښمنان باندې ځان می چې دا د ارزواکي اختاکی یا مریضان دي یا نور خلک دای چې خپل کور کې ګوري نو لري خلک بیا ګوره دوی باندې قدرت نه لري. خو تاسو خبر غنم په شپږ سو روپۍ دي معنی. نو دا اسلامي امارت باید ډیر هڅه په دغه لار کې پر سرحدات باندې وکړي چې نور د نړیوال څخه دغه شان صادر شي. اوس مطلب د کندهار انار دي دا شپږ ورځې کې نه ورځې ومه چې دغه د بارې لا تړسوي د پاکستان خواته. نو دا خو بیا دغه تجاران ورونه څومره سخت ځان به رسیږي. نو دا پاک دې رحم وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. محترم دا طالبان ډیر بخیل خلق دی، چا تقاوت نه کوي. دا جمعه وګورو، دا یخ وګورو، دا ولګه توند وګوره، دی تقاوت نه ورکوي. والسخي حبيب الله ولو كان فاسقا. السخي دوست خدای دی ولو که فاسق وي. والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا. بخيل دخمن دو خدای دی ولو که زاهد وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونې په دویمه نیمه کې درته 15 دقیقې یو نیز بحث لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د اروپا د پارلمان مشره وایي طالبانو ښځې له مخې لرې کوي او اروپایي ټولنه غواړي چې افغانې مېرمنې پرمختګ وکړي. روبرتا متسولا پرون په ټویټر لیکلی دی چې د افغان مېرمنو حقونه په چټکۍ تر پښو لاندې کېږي او سخت تر فشار لاندې دي. د اروپا د پارلمان مشر پر طالبانو نیوکه وکړه چې له شپږم ټولګیو ورپورته د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې ده. تر 15 میاشتو ډېر وخت وشو چې د افغانستان په اکثره سیمو کې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې دي. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي غورځنګ د عراق په شمال کې د کردانو پر مرکزونو د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. تهران دا کردان تورن کړي دي چې د ایران دننه په ناکراریو کې لاس لري. د راپورونو له مخې اردبیل هوایي ډګر ته څیرمه د ایراني کردانو د کولما ګوند او د ایراني کردستان د ډیموکراتیک ګوند مشرانو مرکز په نښه شوی دی. د ایران کردستان د ګوند یو جګپوړي غړي محمد نظیف قادری د دې برید پر مهال چې وړ مورز شو ووژل شو. د انډونیزیا حکومت د زلزلې د 122 قربانیانو له کورنیو سره مرسته کوي. د انډونیزیا ولسمشر نن جاوا ولایت ته ورغلی دی. هلته یې د مرستو د ژمنه کړې ده او له ژغورونکو څخه یې غوښتلی دی چې خپل هڅو ته دوام ورکړي. د انډونیزیا په لویدیځ کې د جاوا په ولایت کې پرون د ریختر په کچه د 15.6 درجې زلزله وشوه چې 122 کسان پکې ووژل شول. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي مرکز شاوخوا د یوې خوندي زون د جوړېدو لپاره مشورو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر ایفل ګروسی د زاپوریژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب په تړاو نور جزئیات ورنه کړل، خو له څو میاشتو راهیسې د هڅه پیل کړې ده چې د اټومي مرکز خوندي کړي. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن ارجنټین له سعودي عربستان سره، ډنمارک له ټونس سره، مکسیکو له پولند سره او فرانسا له استرالیا سره مخ کیږي. د دې جام په لوبه کې پرون درې لوبې وشوې چې انګلستان ایران ته د شپږ ګولونو په ورکولو سره ماتې ورکړه. همدارنګه هالند سینیګال ته 2-0 ماتې ورکړه او درېمه لوبه د امریکا او ویلز ترمنځ وه چې مساوي پای ته ورسېدله. د فوټبال نړیوال جام د نړۍ د 2 ټیمونو ترمنځ د قطر په کوربتوب له یکشنبې راهیسې پیل شوی دی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن 15 دقیقې بحث چې زه احمد تکلی قربایم خرغلست. د شنبه په ورځ د طالبانو تر ادارې لاندې سترې محکمې اعلان وکړ چې د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د جمعې تر لمانځه وروسته 19 کسان د زنا، له کوره د تیښتې او غلا په تور هر یو د 9 درو په وهلو محکوم شوي دي. سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې محکومو کسانو پر دې پرېکړه قناعت وکړ. د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې دا په افغانستان کې د درو وهلو لومړنی مورد نه دی. له دې 2 ورځې مخکې د بامیان اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو په دې ولایت کې یو هلک او یو نجلۍ د ناروا اړیکو د لرلو په تور په متروکو وهلي دي، او له هغه مخکې د کندهار په ګډون د هیواد په نورو سیمو کې هم د طالبانو د شریعت په اساس محکوم کسان په درو وهل شوي دي. په دې حکمونو کې تر اوسه د قصاص او د لاس د پرې کولو په ګډون د حدودو د تطبیق راپور په رسمي ډول نه دی ورکړل شوی، او د طالبانو حکمونه تر ډیره د درو پر وهلو متمرکز دي، خو د بشري حقونو کورنیو او نړیوالو ډلو له دې کبله اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د آسیایي څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادۍ راډیو ته وویل که طالبان د انسانانو د لاسونو او پښو د پرې کولو او په عام محضر کې د خلکو د سنګسرولو په شان بېرحمانه او افراطي احکام بیا تطبیق کړي، د نړیوالو د غندنې مستحق دي. د نن په 15 دقیقې بحث کې د همدې موضوع په اړه له شنونکو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه دي افغان سیاستواله شکریه بارکزی او د سیاسي او حقوقي چارو شنونکی حاتف مختار. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. خبرونه له میرمن بارکزی سره په خبرو پیلو. میرمن بارکزی، د سیخکاری چې طالبان بیا غواړي چې په افغانستان کې شرعي احکام جاری کړي، مګر څومره د اندېښنې خبره ده د هغو معیارونو په اساس چې نړیوالو د بشري حقونو لپاره وضع کړي دي؟
سلامونه او نیکی هیلی. زه فکر کوم چې ټول افغانان د پخواني رئیس پاسپورت وضعیت نه خبر شو چې څه شو.
فکر کوم چې له میرمن بارکزی سره زموږ اړیکه پرې شوه، خو ښاغلی مختار راسره دی. مختار صاحب، د نړیوالو بشري حقونو په اساس د حدود او قصاص او د درو وهل په ټوله نړۍ کې ممنوع دي، نو دا ستاسو له نظره فکر کوئ چې په څه ډول سره طالبان په داسې حال کې چې په دې نړۍ کې اوسیږي غواړي له نړیوالو سره اړیکې ولري، دا به د دوی ترمنځ دغه تناقض څنګه حل کیږي؟
تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته تصور د دوری او د قصاص موضوع خو په نړۍ کې ډیر سابقه لري. اوس په آچا کې هلته قصاص کیږي او دوری هم وهل کیږي، په برتانیا کې هم داسې دی، په سعودي کې هم قصاص کیږي. نو کله که موږ غواړو چې فقط د افغانستان اوسنی نظام مثالونه په نړیوال کچه ورکړو چې دا د درس نه خراب دی، اسلام خو په من المجموع د ارزښتونو باورونو عادونو له متن او بطن نه وتلی یو مفکوره دی. هر ټولنه د نړیوالو پورې لاندې حق لري چې د خپلو ارزښتونو او باورونو له مخه یو نظام ولري. اما تر کوم ځایه پرې چې اوسنی شرایط په افغانستان کې دی، زه غوره به دی چې د افغانستان اسلامي امارت تر ټولو د مخه پر داسې یو میکانیزم د کار وکړي چې په نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي او د افغانستان د ملت له طریقه خپل مشروعیت او بیا د نړیوالو مشروعیت ترلاسه پیدا کړي، ترسو موږ وسو کولای په داسې یو میکانیزم کار وکړو چې هغه نړۍ ته هم د منلو وړ وي. اما قطعا دا نه دی چې د افغانستان د خلکو ارزښتونو او د غرب ارزښتونو موږ سره یو ځای کړو. په بشري لحاظ هم جنایتونو په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې هغه جنایتونه وشول چې ډیر متمدن ملکونه په افغانستان باندې جنایتونه وکړ.
مختار صاحب، خبره دا ده چې طالبان غواړي، عملاً وایي هم چې غواړي په دې نړیواله ټولنه کې اوسي او له نورو هیوادونو سره تعامل وکړي او اړیکې ولري، او مخصوصا غواړي چې هیوادونه یې په رسمیت وپیژني. نو کله چې تاسو توقع لرئ چې یو د نړۍ هیوادونه مو په رسمیت وپیژني، د نړیوالو ځینو نورمونو اصولو ته خو به هم درناوی کوئ؟
کله چې موږ د ارزښتونو او باورونو موضوع دلته د خلکو د اعتقادونو موضوع دی، او نړۍ کې هیڅ داسې یو فرمول او میکانیزم کې نه ده راغلی چې تاسو د یو جامعې یا د یو ټولنې ارزښتونو او باورونو پر خلاف ودرېږئ. که د افغانستان دود او دستور او قوانین مراجعه وکړو یا د اسلامي ثقافت او تهذیب او اصول ته مراجعه وکړو، دلته داسې مسائل نه پیدا کیږي چې نړۍ سره موږ مشکلات ولرو. اما د قصاص او د حدود جاری کول د اسلامي اصول تر تورې لاندې دا څوک تغییر نسي ورکولی. موږ نشو کولی چې د نړیوالو قوانینو پر خاطر خپل قوانین تغییر ورکړو. له بل اړخه یو ځل بیا دې خبرو ته مراجعه کوم چې موږ تر ټولو د مخه ضرورت او اړین د افغانستان د اسلامي امارت لپاره دا دی چې نړیوالو ته د خبرو او اترو دروازې خلاصې کړي.
ډېره زیاته مننه. زمونږ خبرې له میرمن بارکزی سره مخکې نیمګړې پاتې شوې. میرمن بارکزی سره زمونږ اړیکه بیا ټینګه شوې ده، مهرباني وکړئ میرمن بارکزی.
مننه. زه غواړم په واضح ټکو باندې ووایم چې کوم حدود او قصاص او یا هم کوم شریعت چې طالبان وایي هغه غواړي په افغانستان کې عملي کې او جاري وساتي، اول خو دوی متاسفانه خپله په شریعت باندې ډېر نه پوهېږي. ځکه چې په شریعت کې اکراه نشته، یعنی په زور او جبر د چانه اقرار اخیستل نشته، حتی حرمت په شریعت کې نشته. او تر ټولو مهم په شریعت کې باید یو صالح او عادل قاضی اوسي چې البته تجربه ولري، پوها ولري، علم ولري. د دې ترڅنګ زه فکر کوم په ټولنه کې نور شیان هم باید رعایت شي چې بیا د هغې اصول پر مطابق باندې احکام جاری کیږي. د بیلګې په ډول باندې باید یو شفاف حساب دی نظام اوسي، خپله امیر خلکو ته جواب دی اوسي. شریعت خو همدا حکم کوي، د تاریخ د اسلام هم همدغه کوي وایي. او په شریعت کې خو جبرم نشته، زورم نشته، تحدیدم نشته، دغه شیان دی چې نشته مګر نن سبا طالبان کوي.
مېرمن بارکزی،
په افغانستان کې اجازه راکړي، په افغانستان کې همیشه قوانین په اسلامي نړۍ کې د ټولو قوانینو څخه جوړ شوی، یعنی که تاسو د افغانستان قوانینو ته مراجعه وکړئ تاسو به وګورئ چې په هغه کې د ټولو مذاهبو هغه جنبې اخیستل شوي چې د ټولنې په ګټه باندې.
مېرمن بارکزی، خبره همدغه ده، مخکې ښاغلي حاتف هم همدا خبره یاده کړه چې د شریعت تطبیق نه په افغانستان کې نوی دی او نه په نوره نړۍ کې نوی دی، نو مشکل په کوم ځای کې دی؟
مشکل د تطبیق په څرنګوالی کې دی. مشکل په دې باندې دی چې د شریعت نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي. مشکل په دې کې دی چې صالح، عادل، با تجربه او پوه قاضیان نشته. مشکل په دې کې دی چې تصامیم د قضات له خوا څخه یا د یو هغه کس له خوا څخه چې انسلاق قضایي ولري اخیستل کیږي نه. په یو کله کې په یو ځای کې ستاسو فکر کوي چې دا سنګسارونه چې دی کوي د کوم شرعي اصولو پر بنسټ باندې دي. دا خلک چې په عام مازار کې کینې او ورسته ورته لنډې کوچنۍ کې دا شریعت کوم ځای کې دی؟ دا خلک چې دورې وهي او دې لپاره چې وایي سلا د چیرته ده یا موټر د چیرته ده. په اسلام کې خدا شی نشته کنه چې د یو چا سلا یا موټر یا پیسو په خاطر باندې خلک په فزیکي لحاظ باندې تر فشار لاندې راشي. یا مثلا په عام محضر کې تاسو یو ځوان هلک کینوي او ویخته ور باندې وخره. په اسلام کې خدا شي نشته که چیرته یو څوک ویخته ولري نو باید ویخته ورته وخره شي یا د ګری په حساب باندې ورته جزا ورکړل شي. او په شریعت کې خدا هم نشته چې تاسو په خوځو باندې لاس پورته کړئ او مطلق پردې خزي چې نه تاسو محرم دی، نه حق ور باندې لري، نه نفقه ورکوي، نه امنیت ورته نیسي، نه کار ورته برابر اوري، نه درس ورته. دغه شیان دي چې په شریعت کې شته خو متاسفانه د طالبانو په قانون کې نشته. نو زما اول تاسو نه غوښتنه هم دا ده کله چې تاسو شریعت کلمه کار اخلئ محتاط او متوجه اوسئ. زه به خوشاله شم چې تاسو چې د طالبانو د وینا یا درخواست په اساس باندې دغه شیان شته، ځکه چې اسلامي نړۍ بیا هوسم افغانستان کې چې تیریږي وایي چې دا د اسلام ښکارندوی نه دی او دین روسه خو په خپل
ډول مېرمن برکزی
مسلمان امت به خفه شي په دې باندې.
زمونږ په سریزه کې خای تاسو نه متوجه شوي په صریح ډول په همدغه ترتیب سره یاد شوي چې تاسو ویلي ځکه چې مونږ په دې مسله کې بې پرې یو. په هر صورت ورزو د ښاغلي مختار نظر اخلو. مختار صاحب، دغه کسان چې په تعلقان ښار کې په درو وهل شوي دي، نه دېرش درې هر یو جرمونه یې ظاهرا دا ښودل شوي چې زنا او له کوره تیښته او غلا، او هغه نور چې په بامیان ولایت کې په درو وهل شوي همداراز مخکې له کندهاره مو راپور درلوده چې په درو وهل شوي. څومره مطمئن یاست تاسو ویلی شئ موږ ته چې دا به د یو داسې قاضي لخوا دا حکم ورکړل شوی چې پوره به په شریعت پوه وي او په ټولو شرعي احکامو به خبر وي؟
دا موضوع نه باید تحریف شي او هیله مو دا دی چې اول خو دغه واژه چې استعمالیږي چې طالبان په شریعت نه پوهیږي، دا د خندا وړ دی. طالبانو د اسلام د متن او د اصول او د فقه بنیاد پر یو میکانیزم کار کوي. دا چې یو موضوع کې زموږ افاقي معلومات وي او په اکاډمیک او سیرنیز او اسلامي معلومات نه لرو او غواړو پر دغه ادرس خبرو کو، فکر کوم چې دا هغه زموږ بس انحراف خواته وړي. دویم موضوع دا دی چې شریعت په نړۍ کې یو شریعت دی. هم دا اوس په اندونیزیا کې قصاص کیږي، په په موریتانیا کې قصاص کیږي. د ده تفکیک چې دا والی عالم دی، مبارز دی، مجاهد دی، د ده تفکیک باید څوک وکړي، د چا له طرفه وشي، قوانین څه رقم باید تطبیق شي. تر ټولو د مخه لاره دی چې اسلام قطعا ده ته اجازه نه ورکړي چې یو صاحب په لاره ودره او تهدید یې کړه، تحقیر یې کړه، توهین یې کړه.
مختار صاحب، دا پیښې شوې دي، دا پیښې عملا راپور ورکړل شوی، نه یوازې په ازادۍ راډیو کې بلکې په نورو رسنیو کې هم د دې ډول پیښو په لاره کې د خلکو د درولو، د هغو د ویښتو د لنډولو، په درو وهلو، د پوره حجاب د نه مراعات په تور د نجونو او ښځو سره د تاوتریخوالي او د اوس له کوره د تېښتې په تور. اول که دا هم واضح کړي چې له کوره د تېښتې جزا دورې دي، نه دېرش دورې یا دېرش دورې؟
که تاسو اجازه راکړئ چې زه خپل خبرې لړۍ تکمیل کړم، ځکه زما د خبرې آخري جز به پاتې کېږي د موضوع، ځکه وجه دا ده چې تاسو کله تاسو په شریعت باندې خبرې کوئ، شریعت دا وایي ته په شریعت خبره کوې، ته په خپله په شریعت برابر یې، ستا د شریعت اصول د تا په وجود کې لیدل کیږي، ته د شریعت نه داسې یو لري چې هغه د قوانینو تر سوری لاندې تشریح کې. زه غواړم خپل نظر ووایم، د چا په نظر کار هم نه لرم. هدف دا دی چې د افغانستان اوسنی نظام، یعنی اسلامي افغانستان ته اړین او ضروري دی. مخکې مې وویل چې تر ټولو د مخه د حدود د نافذولو نه تر مخه داسې یو مشروعیت باندې د کار وکړي چې افغانستان د سیاسي او نړیوال انزوا نه ووځي. یو ملي اجماع د کار وکړي چې هغه ملي اجماع افغانستان قانون اساسي منځته راوړي، او هغه ملي اجماع وشي توانی چې د اسلامي اصولو تر سوري لاندې قوانین نافذ کړي. تر کوم ځایه پرې چې خلک له کوره تښتېدلی او په درو وهل شوی، زه فکر کوم اوس اساس و شرایطو کې د وخت دا نه دی چې موږ دوره نافذ کړو. تر ټولو د مخه غوره دا دی چې افغانستان له انزوا نه وباسو، ملي اجماع منځته راوړو، هغه افراد او اشخاص چې په افغانستان کې قدر پاتې شوی، افغانستان د بیرته د افغانستان د جوړولو کار شروع کړي. نظر مو دا دی چې شریعت د چا لپاره نه تحریف کیږي او نه د چا په خاطر پریښودل کیږي. افغانستان یو اسلامي نظام دی، اسلامی ملک دی، خلک مسلمانان دی، شریعت باید پکې حاکم شي، بل هر د شریعت پر خلاف په افغانستان کې ځای نه لري.
مننه میرمن برکزی، تاسو مخکې یادونه وکړه چې قاضي باید عادل وي، او تاسو دا هم تور پورې کړه چې طالبان په شریعت نه دی پو. په کوم اساس تاسو وایي چې طالبان په شریعت نه دی پو، یا دغه پریکړه چې د شریعي احکامو د تطبیق په خاطر کېږي دا عادلانه او په شریعت برابر نه دی؟
زه غواړم تاسو ته سلام او بيدونکو ته دا وایم چې مراجعه وکړي او مطالعه وکړي. مراجعه کوم څه چې په افغانستان کې تیریږي او کیږي، او مطالعه دا اول خو شریعت کوم شی نه دی چې سړی هغه ساقط کړي د یو وخت لپاره چې وایي ولا نن سبا وضعیت ورته برابر نه دی، بیا یې سبا تطبیق کړي. یعنی هغه داسې موقت شی نه دی، هغه یو احکام دی چې باید جاری وساتل شي. د دې تر څنګ کوم شیان چې ما مخکې بیلګې هم تاسو ته وړاندې کړل، دا چې قاضي باید عادل اوسي، پوه اوسي، دا هغه شرط دی چې زه نه ورته وایم، دا خپله شریعت ورته وایي. ځکه چې یو پاک او عادل قاضي او پوه قاضي چې په قضاوت باندې پوه شي، که تاسو پوه شي په اسلام کې وایي تر ټولو مهم ستر او مسؤلیت نه ډک وظیفه همدغه قضاوت دی. سیده چې منګل تاسو انسانان متاسفانه ځان ته حق ورکوو، د بل چا په حق باندې قضاوت کوو، نظر ورکوو، او ګناه نه ځان بې خبر ساتو. کنه حتی غیبت کول څومره ستره ګناه ده، مګر موږ ته یې عادي خبره ده.
په کوم اساس تاسو وایئ چې طالبان دا وړتیا نه لري، یا دا قضایي او شرعي صلاحیت نه لري چې دا احکام صادر کړي؟
قضایی احکام لپاره باید تاسو د هغې د تطبیق لپاره باید انسلاک قضایی ولرئ.
اکثریت کوم خلک چې نن سبا طالبانو له خوا خطا سوال وګړي متعدد اداري دي چې دي ځانته د اختیار ورکړي چې د شریعت په نامه باندې احکام تطبیق کړي. مثلا کچېته البته دا غشان دي چې مونږه هدا اقل ووم لیدل په دې باندې خبرونه او اخبارونه جوړ شو ځان څوک شي نه دی جوړ کړی. مثلا که په عام مازار کې مونږ وینو چې یو ځوانه لک په چوکۍ باندې کېنول شوی، لاس پښې ورته تړل شوي او وخته د امر بالمعروف یا په هماغه محل کې د یو مولوي یا ملا یا د طالبانو له خوا څخه قیچ کېږي، دا شرعي حکم نه دی، دا شرعي حد نه دی چې دی جاري ساتي. شریعت حکم هم دا دی چې هماغه کس چې دغه صحنه جوړه کړي باید تر پوښتنې لاندې لاړ شي او هم باید جواب ووسي او هم باید جزا ویني، ځکه چې دا حد کې حرمت دی. څو شیانو په مابینځ کې فرق شته. یا مثلا موږ وینو چې دوی چې خلک زندانو ته یاڅي یا هم شخصي زندانونه ډېر لري چې په شریعت کې شخصي زندان نشته، تاسو وینئ چې په فزیکي لحاظ باندې وحلو تکول شته او هغه صرف د یو پوښتنې جواب لپاره چې وایي ته وایي چې تاسو دا شی شته او که نه، چې دا دی ته هغه اقرار دی چې په اکراه اخیستل کېږي، چې دا په شریعت کې جواز نه لري، مطلق منع دی. نو کوم شاید شریعت خپله منع کړې او د سر په سترګو وینو طالبان عملي کوي، دا په دې معنا باندې ده چې طالبان په شریعت باندې ډېر وارد نه دي، خبر نه دي، تعلیم و تحصیل نه لري. د دې اکثره مغه د دیوبند او حقانیانه اضافه شیان نه دي لوستي. متاسفانه نن سبا په افغانستان کې حتی ځینې شیانو کې ما واورېدله چې وایي که چېرته دا د لمونځ په وخت کې پرتوک د پښو نه جګ نه وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې شی په دغه اتادي په دې نه پوهېږي چې د پیغمبر په وخت کې خالي مغه اوږد کمیسو پرتوک نه و چې هغه بیا څومره لنډ وي څومره اوږد دی. هغه وخت تاسو ټول ته معلوم دی چې ټوټه ده تکه چې موږ ورته وایو ډېر نه پیدا کېده. حتی یو روایت دی چې خلیفه د اسلام چې غوښته خپل کمیس اوږد جوړ کړي، یعنی د زنګنو نه کته کې خپل زوی مرسته اخیستې وه د ټوټې لپاره. نو دا هغه شیان دي چې متاسفانه نن سبا د شریعت نه هم غلطه استفاده په افغانستان کې کېږي، ځکه چې په شرعي احکامو او شرعي قوانینو باندې پوه خلک نشته. تاسو ورشي وګورئ د طالبانو په صف کې څومره باسواد خلک شته، حتی هادي نه د قرآن دی په جلساتو کې غلط تلاوت کوي. نو یو څوک چې د خپل قرآن معنا نه پوهېږي او تلاوت کې هم اشتباه او صحوه ورنه کېږي یو ځل نه په قراتو باندې، بیا نو تاسو راځئ ما ته وایسته چې دوی شریعت نه دی او دوی شریعت نه راوتلی دی او زه په شی باندې قضاوت کوم، زه نه قاضي یم او نه ځان ته دا واک ورکوم، حکم څه چې وینم اورم هغه باندې خبرې کوم.
مننه مننه میرمن بارکزی. ښاغلی مختار، ستاسو ځواب.
اول دلته دا دی چې دا وایي چې زه قاضي نه یم چې قضاوت وکم، خو خبرې قضاوت دي. کله چې په قضاوت نه پیږي او په اسلام نه پیږي نو بیا د اسلام له ادرس نه خبرې څنګه کوي؟ زه قطعا به د پیږم چې ته هم د قرآن یو عبارت نه شي ویلی.
که خبرې مو په موضوعات متمرکز وي ښاغلی مختار،
داسې موضوع د ګواګ ونیسئ. تاسو چې کله د خپل سیاسي اهدافو لپاره د ده لپاره چې د یو نظام سره مخالفت لري هر څه دی چې په خوله راځي، د حضرت عمر دغه روایت هم غلط ویل او هلته پرتوب نو اما لونگ وو. اسلام تا ته وایي چې کلموز که ستا لونگ او ستا پرتوب د ستا د پښې د دغې حدودو نه پورته وي، دا په احادیثو کې راځي. اما دا تاسو داسې سناریو ورته جوړوئ چې په بل لارې خوړې تطبیق کوي او مطرح کوي او د ملت ورسوي، دا داسې نه دی. بل موضوع دا دی د شخصي زندانونو. شخصي زندان په افغانستان کې وجود نه لري. هیڅ یو ډله یو هیڅ یو ډلګۍ په افغانستان حق نه لري شخصي زندان ولري. د شخصي زندانونو لړۍ پای ته رسېدلی. شخصي زندانونه په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې چور او چپاول او غلا د جمهوریت په وخت کې شخصی زندانونه تاسو ډیر داسې ستر ستر قمندانانو درلود چې په یو ولایت کې ولله زره کسان لمانځی وي. او په دې لحاظ په
که په موضوع ته هغه اصلي موضوع باندې تمرکز وکړو، خبره د صلاحیت ده چې دغه احکام چې دا کسان په محکومیږي یا په درو په وهل کیږي، د کومو کسانو لخوا دا احکام صادریږي؟ آیا دا خلک دا صلاحیت لري؟
نه قطعاً نه لري. قطعاً دا څوک حق نه لري لاره کې یو سای ودروي، په مخې ووهي، ویښته یې ټول ووهي. دغه موږ محکومه وو. دلته زه هم د دغې کیسې اعمالو طرفدار نه، اما په افغانستان کې کله چې یو مجرم قصاص ته رسیږي یا بېدوره نافذ کېږي، هلته محاکم وجود لري، اسلامي محاکم وجود لري، فقهي علما پکې وجود لري. بل موضوع د حقانی او د دیوبند خبره کوي دوی. د افغانستان قوانین، پخوانی قوانین د فقه له لحاظه د دیوبند امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در د اثرات لاندې اخیستل شوی. دا چې اوس حقانیه او دیوبند د نړیوالو شبکو له لارې داسې معرفي شوی چې هر څوک ورته ګوري، هلته د دوره د فقه دی، حدیث دی، قوانین ویل کېږي،
دا خبره مختار صاحب را لنډې کوي په دې خاطر چې خبرونه یوازې دوه دقیقې پاتې دي. مهرباني وکړئ،
فقط زما آخري موضوع دا دی چې زه په د خور بارزۍ د دې خبرو سره موافق یم چې باید داسې کارونه هغه د اسلام نه په نړیوال کچه داسې انځور وشي چې په نړۍ کې د اسلام له آدرس نه هیڅ شی ونه لرو. اما په ټوله کې طالبان اوسنی نظام په شریعت او د شریعت له بطن او متن نه وتلی یو نظام لري.
ډېره زیاته مننه مختار صاحب. میرمن بارکزی، فقط یوه دقیقه وخت لرو چې ستاسو نظر واخلو، مهرباني وکړئ.
د فکر کوم هر څوک هغه خلک چې ډاکټر صاحب په رقم باندې په اروپا کې ناست دی او شریعت چغې و نارې وهي، ښه به دای چې دوی هم یو ځلې خپل معلومات لپاره افغانستان ته لاړ شي او ګوري چې د افغانستان د خلکو په سر باندې څه تیریږي. خلک په کلونو په لسیزو اروپا کې ناست، خپل کورنۍ سره خپل ژوند کوي، عیش او عیاشي کوي، بیا راځي د افغانستان په خلکو باندې، مکتب باندې، تعلیم
باندې،
دورې وهل کېږي، شخصي زندانونه ساتل کېږي، او بیا راځي هغه پردي او هغه تصویرونه او هغه انځورونه ښه او اسلامي معرفي کوي. زه فکر کوم افغانستان یووالي ته ضرورت لري، افغانستان ویښ با وجدان خلکو ته ضرورت لري، نه هغه وجدانونه چې یا امریکا ته خرج شي یا ایران ته خرج شي یا پاکستان ته خرج شي او یا هم د قدرت د اخیستو لپاره د شریعت نه بیا ضربه کار واخیستل شي.
ډېره زیاته مننه.
فکر کوم افغانستان مسلمانان پکې وشته او یبه، نه طالبانو اسلام راوستي په افغانستان کې او نه ساتي شي دوی د
برنامې لپاره راغلي. ډېره زیاته مننه.
نام شو ورسره اسلام.
افغان سیاستواله شکریا بارکزی او د حقوقي چارو شنونکي حاتف مختار د نن په 25 دقیقې پروګرام کې زمونږ میلمانه و. تر بل خبرونې د خدای پامان.
ورتم ګورړندېګي د سمرو وتندې د سوريالایو میړنو وتندې پد ورتم ګورړندېګي د سمرو وتندې د سوريالایو میړنو وتندې د سوريالایو میړنو وتندې ګننګالایو شاتل مو وتندې دښتې دلو دریانو وتندې ننګیالیو شازل مو وطندې دغتې دلو بریالو وطندې میں
سره یو دی دا دورونو ملیتو وطن دے دتوریالا یو میڑنو وطن دے بدوت مگورنن دیگی دسمرو وطن دے دتوریالا یو میڑنو وطن دے దుర్యాలయం ఏడనో వతందే దనంగ్యాలయం శాజల్మో వతందే దక్తే దల్లు పర్యాలో వతందే దనంగ్యాలయం శాజల్మో